نو په دغه خار کې د یاګانو پر ضد درې ورځې تهاجمي حملې وکړې. د قرغزستان پارلمان حکومت ته نور څلور میاشتې وخت ورکړ چې د دې هېواد د سرو زرو د ستر کان د 2009 کال مالي تړون په موادو له کاناډایي کمپنۍ سره له سره خبرې وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو په مصر کې د شپږو امریکایانو په ګډون د ډیموکراسۍ درې څلوېښتو فعالانو ته د بند سزا غندلې.
خبرنا مولا ساده رادیو نو اوریدل. شپږ میاشتې وړاندې لغمان د هیواد هغه نامن ولایت بلل کېده چې د ولایت مرکزی ښار کې هم دولتي کسانو په څرګنده تګ راتګ نشو کولی. خو چارواکي وایي د پرله پسې تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولایت کې د خلکو تر ډېره امنیت خوندي شوی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د امنیتي وضعیت د خوالي په خاطر د خپل ترتیب شوي پلان نه مخې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په بیلابیلو سیمو کې پرله پسې چانیز عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي چې د دغو عملیاتو په پایله کې دوی ګڼې لاسته راوړنې درلودلې چې په خبره یې اوس د لغمان 80% وګړي له امنیت څخه برخمن دي.
موږ که دا انډول وسنجوو چې څومره خلک د امنیت نه برخمن دي، د خاورې په لحاظ او د وګړو د شمېرې په لحاظ تقریبا زموږ شمېرې تقریباً 80% خلک له امنیت نه برخمن دي. او دلته انکشافي پروژې ټول کارونه چې دی، که د مکتب دی، که د کلینیک دی، که هر شی، دغه په نورمال توګه جریان لري. او په ټول ولایت لغمان کې زموږ مکتبونه کلینیکونه فعال دي. البته ځینې ستونزې او هغه موږ مقابل گشته دی چې هغه بعضې غرني سیمې درې دي چې موږ باید هلته هم چانیز عملیتونه وکړو.
والی فضل الله مجددي وایي چې د دوی د امنیتي پلان پر اساس دوه میاشتې پاتې دي چې له مخې په یاده موده کې په پام کې لري چې د لغمان په نارامه درو کې هم ورته چانیز عملیات ترسره کړي. د نوموړي په خبره د لغمان د فراشغان او د لینګار درې هغه سیمې دي چې اوس هم پکې کله ناکله امنیتي پیښې رامنځته کېږي. بلخوا د لغمان امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد وایي چې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې 40 چانیز عملیات ترسره شوي چې په پایله کې څه باندې 80 تنه وسلوالې وژلي او د اویا تنو په شاوخوا کې نور زخمیان شوي دي. نوموړی وایي په هغو سیمو کې چې دوی چانیز عملیات ترسره کړي په زیاتره برخو کې نوي امنیتي پوستې فعاله کړي چې د امنیت په راوستو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
موږ تقریبا د دغو شپږو میاشتو په جریان کې اویا امنیتي پوستې ځای په ځای کړي دي چې ټولو ته متاسات جوړ کړي دي او هلته پولیس فزیکی حضور لري، د خلکو امن ساتي، په لویو لارو کې امنیت موجود دی، د ماینونو د خونسا کولو یا کشپولو دپاره شپه ورځ پولیس په هماغه ساحو کې توظیف دي، کمینونه اجرا کوي. موږ نور پلانونه هم په دې وخت کې لرو چې تر څو نورو هغه سیمو کې چې دښمن شتون لري، لکه د غرونو په څوکو کې چې هغه د لنګار په ځینو او د لشنګ په ځینو څوکو کې موجود دي، هغه هم له منځه یوسو. هغه سیمې هم د دښمن څخه پاکې کړو او په هغه سیمو کې هم پولیس او هم ملي اردو امنیتي ځواکونه ځای په ځای شي.
قمندان شیرزاد وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو په برخه کې دوی سره سیمه ییزو پولیسو هم ډېره فعاله ونډه اخیستې. که څه هم د لغمان ولایتي چارواکي د پخوا په پرتله په لغمان کې امنیتي وضعیت ښه بولي، ولی په خبره یې چې اوس هم چانیزو عملیاتو ته اړتیا لیدل کېږي چې په همدې موخه دوه ورځې وړاندې د لغمان مرکز اړوند په یو شمېر نارامو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ورته چانیز عملیات پیل شول.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. نواز شریف نن رسمن د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا غوند مسلم لیگ نواز د مې د ولسمې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې. د پارلمان په نوې غونډه کې چې د صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی و، 144 وکیلانو هغه ته رای ورکړې. مجیب الرحمن انګار له پیښور نور تفصیل راکوي.
د پاکستان مرکزی پارلمان د مسلم لیگ ګوند مشر محمد نواز شریف د رای او اکثریت سره د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. دا نوي پارلمان 144 غړیو نواز شریف ته رای ورکړی او هغه په دریم ځل د راتلونکو 15 کالو لپاره د دې هیواد د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د هغه په مقابل کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند کاندید جاوید هاشمی 110 او د پیپل ګوند کاندید مخدوم امین فهیم یوازې 42 رای واخیستې. نواز شریف د پاکستان په تاریخ کې لومړی کس دی چې په دریم ځل د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي. د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پارلمان ته په خپل لومړنۍ وینا کې نواز شریف وویل چې د کمزوري او مخ پر ځوړ اقتصاد بیا رغونې د حکومت په اولویتونو کې شامل ده او کوشش به وکړي چې په دیموکراتیک توګه د ورپېښو مشکلاتو حل لارې راوباسي.
هماري منصوبه بندي کا مرکزی نقطه زرعی، صنعتی، اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر
زموږ د پالیسیو اصل او مهم ټکی دا دی چې د زراعت، صنعت، اقتصاد او تجارت په برخو کې د موجودو مشکلاتو په لمنځه وړلو سره پاکستان پر خپلو پښو ودرو. هغه ولسونه چې نورو ته د سوال لاسونه نیسي هیڅکله په پښو نشي درېدی او تل به محتاج وي. په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ، خلکو ته د کار نوې زمینه برابرول، د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کول، د بهرنیو پورونو کچه راټیټول او داسې نور زما د حکومت په اولویتونو کې شامل دي. هغه همداراز وویل چې په خپل ټول توان به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې په اداره کې د پام وړ بدلون راولي. نواز شریف ترهګري د یو عمده مشکل په توګه یاده کړه، خو په څرګندو ټکو کې یې د طالبانو په باب هیڅ ونه ویل. هغه که څه هم په تیرو کلونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت او تل یې د خبرو اترو له لارې د دې مشکل د هوارولو حمایت کړی، خو په نننۍ وینا کې په دې باب د خپل حکومت د دریځ په باب څه ونه ویل. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو موضوع د نواز شریف د نننۍ وینا وروستۍ برخه وه چې د تل په شانې د هغې د بندولو غوښتنه وکړه.
هم دوسرو کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لازم ہے دوسروں پر بھی تو ہماری خود مختاری.
لکه څنګه چې موږ د نورو ځمکنۍ خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لرو، دوی هم باید متقابل درناوی ولري. داسې نه چې موږ دې دوی ته درناوی لرو خو دوی دې برعکس زموږ پروا نه کوي. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ چې د تیرو څو کلونو راهیسې پیل شوې او روانه ده، سمدستي باید بنده شي. دا دغو بریدونو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې موږ تاسې ټول سره یو موټی او متحد شو. نواز شریف په تیرو کلونو کې د یو سیاستوال په توګه د ترهګرۍ ضد جګړې په باب د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو تګلارې ناسمې بللې. هغه له طالبانو سره د جګړې پر ځای خبرې اترې ضروري ګڼلې، خو د حکومت د مشر په توګه همدا دریځ پر مخ وړل ښایي د هغه لپاره یو ستر چیلنج وي. د پاکستان زورور پوځ چې په حقیقت کې د دې هیواد اصل واکمن بلل کېږي، د خبرو اترو پر ځای نظامي عملیاتو ته ترجیح ورکوي او ښایي همدا کار نواز شریف د خپل حکومت خوندي ساتلو لپاره دې ته مجبور کړي چې په خپل څو کلن دریځ کې په بدلون راوستو سره د پوځ له دریځه ملاتړ وکړي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
په ترکیه کې نن د مظاهرو شپږمه ورځ ده. مظاهره کوونکي صدر اعظم رجب طیب اردوغان تورنوي چې ورو ورو په غیر مذهبي ترکیه کې خپل اسلامي تګلاره پلي کوي. احمد شیبری په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په ترکیه کې د دې سربیره چې صدر اعظم له مظاهره کوونکو سره د پولیسو د تشدد له امله بخښنه غوښتې، تېره شپه هم د مظاهره کوونکو او پولیسو اخو ډب روان وو. د استانبول له تقسیم چوکه د ازادي راډیو خبریال گلین کاتس وایي:
It's a quiet scene this morning. Last night thousands streamed to the square.
له سهار راهیسې وضعیت آرام دی. تېره شپه په زرګونو کسان دې چوک ته راغلل، داسې شعارونه یې ورکول لکه چېرته چې ترکیه ده هلته مقاومت شته. د ترکیې مرستیال صدراعظم